مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساعت
خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې د کابل د پرونی حمله په اړه ریپورټونه او مطالب اوریدل سي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړه چې له طالبانو بعد د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. ولسمشر غنی ویل چې طالبان په وژنو او ځانوژونکو بریدونو سره نشي کولای چې د افغانستان خلک وویشي او د افغانستان سیستم یا نظام ته جدي ګواښ پېښ کړي. دا هم وره چې د چارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې پاکستان ونه غواړي د افغانستان ناامني او بې ثباتي به ونه درېږي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم څرګندونې کړې او وایي چې هغه کسان تېر ودی چې ګمان کوي د بې ګناه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس اراده کمزوره کړي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دغه راز د ازادي راډیو د همکارانو او اوریدونکو پیغامونه هم خپرو چې پرون د ازادي راډیو د کابل د پرونی حمله په باب باندې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته پرون سه شنبه ویلي چې دوی د افغانستان او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق د خوندیتوب ته ځانګړي اشاره کړې ده. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت به دغه شورا خبرې وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو او روسیې استازي پکې ګډون کوي. ناټو دا خبر تایید کړی دی. په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګوروشیرکریک پرون خبریالان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره، د مینسک موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبري وشي. د دې تړون عمومي منشي ینس سټولنبرګ ویلي چې دا غونډه له روسیې سره د اړیکو د نورمالتیا معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تهدید ثابت کړی دی. د بشري حقونو د څارنې دا سازمان وایي چې د دې حملې زیات قربانیان ملکي خلک وو او حتی ماشومان پکې هم زخمیان شوي دي. هیومن رایټس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې له داسې وسلو یا چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کیږي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ تفکیک نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په نښتو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د هیومن رایټس واچ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملکي افغانانو د طالبانو د جګړې تر بار لاندې دي. او د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر هم وځنډول شو. خاغلی فیصل څرګند کړ چې سبا پنج شنبه به د حملې په اړه د څېړلو پیل اعلان شي. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د مې د میاشتې په دویمه او درېمه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا هم بهرنی خبرو. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواز ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته وه، کیری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یوه هم د خپلو خبرو پر اجنډا څرګندونې ونه کړې. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر لوړرتبه چارواکي شکایت کړی چې واشنگټن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. واشنگټن ټینګار کوي چې خپله برخه یې کار کړی او له ایران سره د قانوني تجارت د اصولو پر اسانۍ یا لرې کولو غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې پر امریکا به فشار راولي څو پر هغو غیر امریکایي بانکونو بندیز لرې کړي چې له ایران سره آزاد تجارت غواړي. ظریف ویل چې دا به د ایرانیانو ته د اټومي موافقې له څرنګوالي ډاډ ورکړي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکي کسان وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې په بمبارۍ کې د سوریې په شمال ختیځ ادلیب ښار کې شوي چې څلور څلوېښتنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د دوی په وینا په دې برخه کې درې ماشومان هم وژل شوي دي. په سوریه کې د اوربند له موافقې راهیسې چې په فبروري کې وشوه دا تر ټولو خونړۍ پېښه بلل شوې ده. د سوریې ادلیب ښار تر یوې اندازې د اپوزیسیون ډلو او د القاعده شبکې د ملګرو ډلې جبهې نصرت تر کنټرول لاندې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما به په دې شپږ ورځني سفر کې بریتانیا او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د بریتانیا له صدراعظم او ملکي دویم او ملکې دویم الیزابت سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بعد د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر لیدو وروسته به د جرمني په هانرور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ یو نندارتون هم پرانیزي. او روسي خبر هغه ده چې د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ وایي چې دا تړون او مسکو به د روسیې د هغه جټ الوتکو د نامسون حرکت په اړه خبرې وکړي چې په بالتیک سمندرګي کې د امریکا یو کشفي بیړۍ ته نږدې پرواز کړی و. ډونالډ کوک د کشف او د اداري شویو مزایلو د شنډولو توان د امریکا پوځي بیړۍ یو ایس اس لري. د ناټو او روسي شورا په غونډه کې به چې نن چهارشنبه په برکسل کې پیلېږي پر هغو دواړو مواردو خبرې وشي چې د روسیې جنګي الوتکو د امریکا د بیړۍ ته نږدې پوځي مارلو ترسره کړي. واشنگټن ویلي چې په نړیوالو اوبو کې د دوی بیړۍ ته نږدې د روسیې د الوتکو دا کار خود سرانه او له دښمنۍ ډک و. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو به د کابل د پرونی خونړۍ حملې غچ اخلي.
پیګی چې د چا د پاره کار کوي؟ د افغانستان د دښمنان. پیګی چې د چا د لاس آلایی؟
د پوځي چارو کارپوهانو وایي تر څو چې پاکستان ونواړي په افغانستان کې به تاوتریخوالی دغه شان دوام ولري.
تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د کابل د پرونی حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر چې د سه شنبې د راتلونکو څو ورځو لپاره ټاکل شوی و وزنډو. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حملې غچ واخلي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او وویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نشي سره ویشلی. له بله پلوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله د رواني میلادي میاشتې په می روان میلادي کال په مئی میاشت کې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي. د دې دواړو مسئلو نور جزئیات له فرشته جلال ځای اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
او خائنانو پیګې چې څومره موثر سوي دي څومره ما د دې قهرمان اردو باندې وزلې دي موږ د وزلو اراده نه درو. تاسې مجب پیګی څه د چا دپاره کار کوئ؟ د افغانستان د دښمنانو. پیګی څه د چا د لاسو آلهیې؟ یو وارې سرم په ګریوان ونیسه، فکر وکړه، عقل باندې وسنجوه.
د رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لشتلژه 10 تنه ووژل او تر 340 تنه زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که بناحق ضایع نشه منتقام شي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوې وه.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مئی پر 2 او 3 وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوې نه وه. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي منتظر
سو. شاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په پاتو 36 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څیړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې 2 لاس ترلود.
د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو بعد د پرونی حملې غچ اخلي او نوموړي ویل چې طالبان نشي کولای په وژنو او دغه شان بریدونو سره د افغانستان خلک له یو بل جلا کړي. افغانستان حکومت چارواکي وایي چې په کابل کې د برونی حمله په اړه څېړنه پیل کړې او لومړنۍ پایلې څرګندوي چې دا حمله له بهره پلان شوې وه. د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد له یادولو ډډه کړې خو وایي چې وروستۍ پایلې ښایي تر سبا پنجشنبه څرګند شي. په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شوو او ټپیانو د شمېر په اړه هم ضد نقیز رپورټونه خپرېږي خو د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې ډېرې قربانیانې ملکی خلک دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عوامل څه دي او حکومت د ښه کولو لپاره څه کولی شي؟ فرشتې جلال زئی دا پوښتنه د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څخه کړې ده. ښاغلی جلالي په ځواب کې وایي
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پېښې په افغانستان کې کېږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه دی. تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده، نو ځکه افغانستان باید خپله چاره په بل شکل خپله چاره یې دا ده چې خپل قوتونه تقویه کړي او په یووالي سره د دغو خطراتو مقابل کې ودرېږي. که چېرته په افغانستان کې دغه خړی روان وي، د حکومت په منځ کې درجن موجود وي او په عین زمان کې د دې اختلافونو په نتیجه کې په افغانستان کې شکونه پیدا شي د دولت د موثر په برخه کې، دا د افغانستان په ګټه نه ده، دښمن په ګټه ده. اما که افغانستان وکولای شي چې دغه یووالی رامنځته کړي هم په حکومت کې هم د خلکو منځ کې، یا په خپله خلق سر راټولوي، خلکو ته اعتماد وکړي، په هغه صورت دښمنانو محاسبین بدلیږي. ځکه نو تر دا چې پاکستان به کومک وکړي دا د افغانستان خلک په چکی خبرو په تمه کې.
آیا تاسو د پاکستان پر ضد د افغانستان د پوځي اقدام وړاندیز کوي؟
زه دا خبره داسې کوم چې په افغانستان کې د افغانستان قواوې چې دي دا دفاعي قواوې دي، دغه امکانات هیڅ په نورو ځایو کې تهاجمي امکان حملې وکړي، اما دا امکان لري چې د هغو حملو په مقابل کې ودرېږي او پرې نږدي چې د افغانستان دولت کمزوری شي یا د افغانستان خلکو سره، دا امکانات لري، نو ځکه دفاعي حالت لري افغانستان. نام
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې دغه درې څلور خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا خو یو د اوږدې مودې خبره ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې لنډ حل څه دی؟
خبره دا ده په اوسني وضعیت کې کلیوي خو جنجالونه دي، چیلنجونه دي، لبلې خو ډېر فرصتونه هم شته. دغه اوس چې ګوري په افغانستان
افغانستان کې د خارجي قواو له وتلو وروسته د افغانستان په تیرو 14 کلو کې دا امکانات پیدا کړل، دغه د سپوز امنیتي قواو پیدا کړل چې د تیر کال کې قرباني ورکړلې او طالبان دې ته پرې نه خوځل چې لوی کامیابی ترلاسه کړي. دا لوی قوت دی، دا په خپل یو فرصت دی. په عین زمان کې د نور هیوادونو په سیمه کې چې هغه د افغانستان له سوا سره رقمن دي، له دغو فرصتونو باید استفاده وشي او دا فرصتونه هر وخت استفاده کېدلی شي په دولت کې په خلکو کې یووالی راشي.
د امنیت وضعیت خراب دی، خلک په تشویش کې دي. که تاسو د وزیر داخله وای د افغانستان، تاسو به څه داسې عمل کړی وای چې شاید د وضعیت د بهتری لپاره مرسته کړې وای؟
دا تر دې وزیر کار نه دی، د وزارت داخله کار نه دی، ټول حکومت کار دی. متاسفانه په اوسنۍ شرایطو کې وزارتونه په مختلفو لارو روان او داسې یو میکانیزم نشته چې ټول وزارتونه د خپل ټول امکاناتونه د یو ملي هدف لپاره کار وکړي. ټول په مختلفو لارو روان دي. ته ټول یو چیلنج فعلاً دا دی چې حکومت یووالی راشي. یووالی په دې معنی نه چې یعنې د حکومت یو شی ظاهر خو یو دی، مګر د خپل تلاشونه، فعالیتونه، پلانونه، ایدیالونه او فعالیت یو شی سره، دغه شی فعلاً نشته. فکر کوم چې تر ټولو مهم خبره هم دغه ده.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د سولې بهیر کله شروع سي او کله بیرته وځندول سي؟ دا د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي ستاسو په نظر؟
سوله نه بهرنیان راوستای شي، نه چین راوستای شي، نه امریکا راوستای شي. خبره په دې کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ راوت باید سم شي او پاکستان د نایلاب شوي جګړې نه لاس واخلي. دوهمې ادارې پاکستان طالبانو ترمنځ، طالبان د پاکستان کې پراته دي، پاکستان مرسته اخلي، پاکستان له خپلو امکاناتو استفاده کوي. پاکستان له طالبانو سره به خبره فیصله کړي آیا غواړي تر اخره پورې دوی سه حمایه کړي او په افغانستان کې بې ثباتي راولي، او که غواړي چې واقعا دوی مجبور شي د دې له خاورې د جنګ لپاره استفاده ونه کړي. او دوهمې، پاکستان او طالبان مسله سره معلومه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي او چې وایي چې تر څو پرې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې تاوتریخوالی نشي بندېدلی. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لري فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زموږ غږله آزادي رادیو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای هغه کسان تیروتی چې ګمان کوي د بیګونا افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانانو اراده کمزوره کړي. صلاح الدین رباني پرون پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي. له بل پلوه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات پر اوصولو کې عمده رول لوبولی شي. نور جزئیات د فرشي جرارزه په ریپورت کې اورو.
صلاح الدین ربانی په کابل کې تر پرونی خونړی حمله ورسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره هڅې باید کمزوري و نه ګڼل سي. صلاح الدین ربانی وویل
البته یک دغه بوزي واشه کې پیغام صلح ما
یو خبره باید واضح وي چې زموږ د سولې پیغام سمج د کمزورتیا پیغام نه دی. د افغانستان خلک له خپل حق دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د ملکی وګړو قتل او خونړۍ حمله د سولې ټینګولو لپاره د حکومت هڅې نشي کمزوري کولای. ښاغلی رباني ټینګار وکړ چې له ګاونډیانو سره د متقابل احترام پر اساس د شو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو پر پاکستان یې ژغ وکړ چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره صادقانه مرسته وکړي. موږ خپلو ګاونډیانو ته په صراحت وایو چې نیابتي ځواکونه د هیچا خپل نه دي. نن په افغانستان کې دي، سبا یا بله ورځ به په بل هیواد کې وي، نو باید دوی وپوهیږي چې له سولې سره همکاري په سیمه کې له امنیت سره د مرستې یوازنۍ لاره ده. صلاح الدین رباني په داسې حال کې پر پاکستان د صادقانه همکارۍ غږ کوي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو پنځمه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره روانو هڅو مایوسونکي څیره خپره کړې ده. د په وینا د پاکستان لوري د نا اعلان شوي جنگ تر پای ته رسیدو دغه بهیر پایلې نشي درلودلی. دا چې د سولې لپاره څلور اړخیزو غونډو پایلې نه درلودې دلیل یې دا دی چې د افغانستان د مسلې حل او په دې هېواد کې د جګړې پای ته رسېدل د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او طالبانو پر اړیکو ارتباط لري. افغانستان د پاکستان لوري له نا اعلان شوي جنگ سره مخامخ دی. څو چې پاکستان دا پریکړه ونه کړي چې له جګړې لاس اخلي دا ستونزه به جاري وي. ښاغلي جلالي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي هڅو د دوام تر څنګ باید د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ او پوځي قابلیت یې باید لوړ شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ګډون درلود. دا نه ده څرګنده چې په کابل کې پرونی حمله به چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شول د سولې لپاره پر روانو هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان اجرائی رئیس پاکستان ته خپل سفر په کابل کې د سه‌شنبه د ورځې له 14 وروسته وځندولی. دا برید له پاکستان سره څه ارتباط لري؟ احمد شیبر د اجرائی رئیس له مرستیال وایان جاوید فیصل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د کابل د سه‌شنبه د ورځې د برید په مو څه شواهد ترلاسه کړي دي. جاوید فیصل په جواب کې ویل
موږ د کابل د پیښې څخه وروسته لومړني شواهد او مدارک ترلاسه کړي دي. کشکور غانو دا شواهد ټول کړي دي. تر اوسه پورې لا هم دغو شواهدو په اړه باندې معلومات نشو ورکولای، اما تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به لومړنیو تلټرونو تر تکمیل وروسته په دې اړه نور وضاحت هم موجود ولري. د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهمه او درېمه وسی وځنډول شي.
فیصل صاحب، د اجرائی رئیس شغلی عبدالله سفر چې ځنډیدلې دی، دا خو په دې دلالت کوي چې افغانستان د شواهد موندلې دي چې په دې چاودنه کې پاکستان لاس لري؟
شواهد مو ترلاسه کړي دي. په دغه شواهدو کې اولنۍ بحث دا دی چې دغه حمله د افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوی نه و، اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري، کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري، دا به تر بشپړ پاتون وروسته سره کندیږي. اما د وطن د اوسنۍ شواهدو پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان ته راتلونکی سفر وځنډول شي.
بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم، د دې لپاره چې د پاکستان سفر ځنډیدلی دی نو تاسو په ښکاره دا خبره کوي او په پاکستان باندې تور لګوي چې په پاکستان کې دا حمله پلان شوی؟
ما مخکې اشاره وکړه، زه بیا هم خپل جواب تکراروم چې موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. اما د دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک، کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي، موږ باید بشپړو نتایجو ته منتظر شو. اما د فتن تصمیم دا دی چې دغه سفر باید وځنډول شي.
په داس شرایطو کې چې تاسو بشپړ تحقیقات نه دي کړي او ابتدایي معلومات مو هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي، څنګه مو تصمیم نیولې ده چې ګوته د انتقاد پاکستان ته ونیسي او د اجرائی رئیس سفر لغوه کړي؟
یو مسله چې ډېره واضح ده، هغه ده چې د افغانستان د خلکو او خاورې دشمنان، وسلوال طالبان، نوري تروریستي ډلې، د هغوی پټنځایونه، د هغوی روزنځایونه اغه په پاکستان کې دي. دوی همیشه علامه غزایت افغانستان کې حمله کړې دي. په دا مسله وضاحت لري په تیر کې هم او اوس هم څه د لپاره چې مشهداره سو منتظر کیږي ټول شواهد ته، ولې اوسنی شواهد چې مشولات کړي د حقوق پر اساس دا تصمیمونه ورته شي د سفر باید وځندل شي.
پاکستان ته د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سفر د زندیدو په اړه مو د اجرائی ریاست د مرستیال ویند جاوید فیصل څرګندونې واورېدې. د نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل ان مطبوعاتو ته کتنه لري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل ښار کې د وروستي ډله ییز برید په اړه ویلي، وروسته له هغه چې تېره اونۍ طالبانو په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان وکړ، کابل کې امنیتي ځواکونو ته داسې رپوټونه رسېدلي وو چې د ښار ته ځان وژونکي ننوتي او د بریدونو پلان لري. ورځپاڼه وایي له همدې کبله افغان امنیتي ځواکونه د خبرداري په حال کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د صدیق الله په نوم یو 25 کلن ټپي دکاندار ویلي، په لسګونو کسان یې ولیدل چې له چاودنې وروسته پر سړک پراته وو. ځینو چغې وهلې، ځینې چوپ وو او ځینو وروسته یې ساګانې اخیستې. نوموړي ویلي، چاودنې پر سړک لسګونه موټر له منځه وړي چې موټر چلوونکي او سپرلۍ یا وژل شوي او یا ټپي شوي دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د کابل پر وروستي برید د رپورټ لیکوال وایي، سره له دې چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونه له ځان سره جګړې ته راخکلي، په ښاري سیمو کې دا ډول ډله ییز بریدونه لا هم د دوی د وسلوالو فعالیتونو مهمه برخه ده. ورځپاڼه وایي، دا ډول بریدونو بڼه ډېر کله یو بل ته ورته وي. لومړی د هغه ودانۍ مخې ته چې د وسلوالو د برید هدف وي موټري بمي چاودنه ګډوډي جوړوي، وروسته په وسلو او ځان وژونکو واسکټونو سنبال وسلوال تر هغې جګړې ته دوام ورکوي چې پولیس او د چټک غبرګون د قطعې سرتیري بریدګر ووژني او سیمه له وسلوالو پاکه کړي. ورځپاڼه وایي، په ښاري سیمو کې دا بریدونه طالبانو ته هغه څه ورکوي چې د لرې پرتو سیمو د جګړو په ډګرونو کې لویې بریاوې نشي ورکولی. هغه په خبري سرلیکونو کې یادیدل او د ورځني ژوند ګډول دي چې پر حکومت فشار زیاتولی شي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې د عبیدالله ترخیل په نوم د کابل د پولیسو د یو قمندان له خولې چې د برید پر مهال په سیمه کې موجود وایي، دا تر ټولو درنه چاودنه وه چې ما په خپل ټول ژوند کې اورېدلې. ترخیل دی ورځپاڼې ته ویلي، لومړنۍ چاودنې وروسته یې تر 10 دقیقو پورې نه څلیدلی شول او نه اورېدلی. د نوموړي په وینا، ټوله سیمه په ګردونو او تورو لوګیو پټه وه. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي، د موټری بمي چاودنې لسګونه ملکي ودانۍ، اپارتمانونه، د خلکو کورونه او دوکانونه او حکومتي ودانۍ زیانمنې کړي. ورځپاڼه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد هغه اعلامې ته اشاره کوي چې دا بریدې د خپلې ډلې د وسلوالو کار بللې.
تاسیزم غغله ازادي رادیو اوري. د بلخ دولتي چارواکو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په ګډه سره د یوې غونډې په ترڅ کې طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې طالب وسلوال په هیڅ دلیل نه غواړي چې له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کیږي. د نوموړي یو شمېر هیوادونه تورن کړل چې په افغانستان کې حضور لري خو د طالبانو او جګړې ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف ریپورت لري.
د بلخ دولتي چارواکو، سلګونو تنو د دین عالمانو او مدني فعالانو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې د طالب وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په اړه ملاتړ څرګند کړ. یادې غونډې ته د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خبرې وکړې او په هیواد کې د بهرانیانو حضور د هغوی د ګټو او منفعتونو د ترلاسه کولو پر اساس وباله. نور وویل چې بهرانیان په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو او ترلاسه کولو په خاطر جنګیږي. دی وایي، لږ هیوادونه هم نه دي چې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې حضور لري او جنگ ته دوام ورکوي. دوی له افغانستان څخه د خپلو د ستراتیژیو د عمق په توګه کار اخلي. کنن ګټه د اروپا ده خو جنگ یې په افغانستان کې پرمخ بیول کیږي. نور وایل چې د منسجم ارادې نشتون، د سیاسي پوهې نه موجودیت او د قدرت پر سر د رهبرانو اختلاف او ورسره د هغوی له لوري قومي او سمتي مسایلو ته لمن وهل هغه څه دي چې یادې غوښتنې به د افغانستان په خیر تمام نشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې افغان حکومت باید د طالب وسلوالو په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي او نور د دولت مخالف وسلوالو د مکر فریب ونه خوري. د بلخ والي د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس، څلور اخیزې غونډې او پاکستان ته د افغاني چارواکو سفرونه د سولې د راوستلو په برخه کې بې پایلې هڅې په ګوته کړې. هغه زیاته کړه چې طالب وسلوال د خپلو جنګي امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په خاطر د ژمي په موسم کې افغان دولت ته د سولې د خبرو د ترسره کولو وړاندیز ورکوي او په اوړي جګړې موسم کې بیا خپل نوی عملیات اعلانوي چې دا د هغوی د دوه مخي سیاست ښکارندویانه کوي او ښایي چې دوی په هیڅ قیمت سولې ته حاضر نشي. صداقت نشته او یو فرصت طلبي وه تر څو وخت ترلاسه کړي او ځان اکمال او تجهیز کړي. دوی به خپلو حملو ته شدت بخښي او جنګ به ترسره کړي. نور طالبان هغه ډله بولي چې نه مذهبي مقدساتو ته باورمندي لري او نه هم د ملکي خلکو په وړاندې د ډله ییزو وژنو څخه لاس په سر کیږي. هغه وویل چې طالبان د غرب او خاصتاً د یهودیانو په ملاتړ تجهیزات ورته مساعد کیږي او د جګړې په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. تر دمه طالب وسله والو او یا هم د افغان حکومت کومې مخالفې وسله والې ډلې د یادې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 899 ډایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې دونس پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو سپام غړي د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان حکومت وی ابتدای شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې ده. حکومت اجرایی ریاست وی چې سبا یعنی پنځشنبه وا د کابل د وروستي حمله په باب د څېړنو نتایج اعلان کړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشتوالی ثابت کړ. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې وروستۍ حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ وایي جان کربی ویل دا خونړۍ پیښه د افغانانو پر وړاندې د طالبانو او نورو افراطي ډلو زور او ظلم څرګندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان د زی او د غلط په ریاست کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کری او جواد ظریف په نیویارک کې خبري کړې دي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشر اسد رژیم په بمبارۍ کې چې په ادلب ښار کې شوې 44 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام سل 0.5 سپای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبو بجو پورې په صفه ډول اورئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو لري د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د ستونزې په واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د ستونزې ته د واري لار ولټو.
نوم می قاری عبدالهادی برزاده از تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 25 د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړ. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی کنه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي، هر وخت تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دا هغه گوناگون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي ریاست سرپرستی ده او زه مونږ نشه کولی چې مثلا تاسو ته کومه استاسو کومه مشکله حل کړو، د وزارت له طرفه مونږ مشکلات لرو، دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته م نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستې، اصلې نه دي اخیستې او کار ته م نه لرم، تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دی ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش و چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریک کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه مونږ ځواب واورو یا مونږ خوشاله کېږو. مونږ خو د شوری په وخت مونږ معلوله شوي وو، ملکی معلوله یو مونږ او تقریبا ډېر کاله کېږي چې مونږ معلوله یو، خو زه په دوالس تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو څلور نویم کال ما دغه ورقه جوړ کړ چې متاسفانه ما ته مشکلات پېښ شو، تر اوسه پورې په جنجال کې اخته یم. مونږ
قاری صاحب ولې لدې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی؟
مخکې خو بس اسې مصروفیتونه وو، ما داسې ویلی وای هلته مدرسې کوم، بس مصروف هم وړه وم، زه نه پوهېدلم چې دلته دولت ما ته مثلا امتیازات ورکوي، ما ته معاشونه به درکوي، داسې خدمتونه کړي، زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ، دغه ورقه ما جوړ کړ یو کال مخکې ریاست ته ورکه، ریاست اوس اقدام نه کوي، وایي زه مشکلات لرم، وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي، د سرپرست له طرفه اداره کېږي، وایي زه نشم کولی، هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی، وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی، یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته، بېرته شکمش ته راځم، بیا تخار ته ځم، هسې بې ځوابه پاتې کېږم، نهیر کوته راځم.
ستاسو غوښتنه اوس سره
زما خواهش داده، زما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ، وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکړي، چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی، بس دا همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي، یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی، بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو، نوروز نه بعد ما ته زنګ وها یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم، بس تاسو خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم.
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله، د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه. خاغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل:
علم شخص تشم خو مراجعه نکړه به همیشه ولایت
په دې نوم او ولایت تر اوسه پرې موږ ته څوک نه دی راغلی، دا به پخوا په مرکز کې تای مراحل کېدل، خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي، بیا تر هغې وروسته موږ دوه فورمونه ورکوو چې دا فورمونه د مسؤول ارګانونو لخوا تصدیق سي، بیا ریاست ته ځي، بیا روغتیایي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي، بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دی دې همدا اوس راسي، ستونزه نشته، موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخ ته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیموو.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل، که تاسو هم ستونزې لرئ او غواړئ چې د واري لار ورته ولټول شي نو له ازادۍ راډیو سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېره مو ده 0992 93 93. تاسو کولی شئ یوازې یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوانه ولرئ
د انصاف پلټکې.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لا آسيا تر أستراليا.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ. آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن.
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا او خوشحالي پیله دادی. ستاسو د خوښ پروګرام د خبرونې وخت راورسید. نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروګرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو ټلیفوني پیغامونه خبرو تر پای غوښ بنسي. درنو اوریدونکو، موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو هغه ستونزې، ګیلې، پوښتنې او وړاندیزونه چې د بیلابیلو موسسو او ارګانونو په وړاندې لري د ازادي راډیو د څپو د لارې د مسؤلو چارواکو غوښنو ته ورسو. او همداراز کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکې ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پوښتنه وکړو. او که چیرې موږ په خپله وکولی سو ستاسو د پوښتنو ځواب درته پیدا کړو نو دغه کار هرومرو ترسره کوو. نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشن چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. دا هم ستاسو را رسیدلې ټلیفوني پیغامونه.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه عبدالامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شاره کې چې په یو جیره ځمکه ګلاغا شي یو هغه شریکوالو په 20 زره کلدارو په بدل باندې ولس نه اغسته ده او بیا یې 15 ځمکه یو سه منصب ته په 10 زره افغانۍ باندې خرڅه کړې ده او وکاله وشو کاته کاله وشو چې موږ پیسې ورکړي خلکو د ښځو ګاڼې خرڅې کړي پټي رو کړې دي او په ډېر تعصب سره په ډېر تعصب سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغې لاسونه وختي یو او زمنګ غم نه کوي او هیڅوک دې شارک غم نه کوي چې خلکو ته د خپل حق ورکی پیسې رانه غسی دي او خوشی خلک ویل چې پراتی دي چې نه جهاد کړي او نه عسکري کړي چې هم دې ته راغلي پراتی دي. غلطه نو هله کوم زما د پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیه کمانډان صاحب دا خبره واوري او د غاصبینو په څیر جګر دي د غاصبینو ولې د غاصبین نه لري کې چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي زونه په لاس لري او د خلکو له د خپل د ځمکې نه تسلیموي. نو خدای دې وکړي چې کمانډان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبره واوري او د دې خبرو یو غور وکړي. موږ ډېر بې وزلي خلک یو او ډېر دردېدلي کړېدلي خلک یو په دې وطن کې. خو متاسفانه چې د دردېدلو کړېدلو خلکو هیڅ قدر قیمت پر دې وطن کې نشته دی. نو هیله کوم چې زما دا پیغام زموږ مقامات او محترمان واوري او په دې اکله باندې یو اجرات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ازادي راډيو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. ورور موږ له پاکستانه دا یو کال کېږي چې راماجر له پاکستان راغلی یو ورالته اوبه وړو دلته اوس موږ ته منځکې نه راکوي خوړ راکوي خوړ دلته هم په اوبه وړي یو کال هم کېږي دلته راغلي څوک هم وروره غږ نه اوري بس وسلام.
هلو السلام علیکم زبل الخند یران د تیرن څخه ټلیفون کلیګم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نو واپس په سلامونه وړاندې کوم. به سلام پیغام برژدم زما پښنه دغه ده د نیو کال نه پر دغه ازادي راډیو په تیرن کې په یو سپن نیول کې جن په لند سپن په منځنۍ سپه سپی بدل سوي دي تاسو لطفاً دلته ډیر اوریدونکو لري ازادي سپو ته د کال نه مخکې د نیو کال نه د مخه ازادي سپو ته راوګرځوي نه د سندرو پروګرام چې په دورس بجې باندې شروع کیږي موږ یارو نه له سر لخوا نه باد غرمې په یو بجې د تیرن په وخت په دوه بجې باندې نیم ساعت راسي بیا ورکه چې په یو سبا نه پیدا کیږي نه مزګر لخوا دلته ډېر اوریدونکي لري تاسو لطفاً یو کار وکړئ خال ډېر په انتظار دی ازادي راډیو و به طرفه مرجع ده خال ډېر بوار په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي ماشاالله رادیو راځي په هر صفه باندې ازادي رادیو د نوي کال نه ورکه سوي ده نور مخنه نسم د خدای په امان.
بله ګران وروره بلال خانه ستاسو خبره سمه ده د ازادي رادیو د خبرونو څپې د نوي کال وروسته بدلې سوي دي او موږ دا معلومات تر نوي کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادي رادیو د لارې خبر کړ. همدا اوس تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په دغه لاندو څپو کې واوري یو زرو دوه سوه شپږ نوي او همدارنګه اوله زره شپږ سوه نوي یا پنځله زره نوي کیلو هرتز په شپاړسو او نونسو مترو کې. همدارنګه تاسو کولای شئ ازادي راډیو د انټرنیټ د لارې هم واوري. د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org. ستاسو د روغتیا او بریالیتوب په هیله.
السلام علیکم زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نستاشره په تماس کیم. زه د ټولو مشرانو که دولتي دي که طالبان دي د ټولو څخه هیله کوم چې سوله وکړي او نور دا ستړی ولس نور ونه ځوروي.
السلام علیکم زه حبیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسره په تماس کیم. ما سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ورسیږي او زما پیغام دی رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب ته ورسیږي چې دا د ایران د بندیانو په اړه وحی معلومات ترلاسه کوي او د دوی محاکمې ولې نه کیږي. دوی د محاکمو په اړه باید دوی پوښتنه وکړي چې د دوی محاکمې باید ژر تر ژره سر ته ورسیږي. وسلام.
بله السلام علیکم زه محمد رفیق د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دا د انصاف په لټه چې دا رادیو ده دا پروګرام چې دی ای وای وای زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 ته دا خو دولس عدد کیږي نو دا خو چې موږ دلته وو ډیره ته وای وای دا په سیستم کې نشته. نو زه ستاسو هیله کوم د ازادي رادیو د لارې ته دا شماره موږ ته یا په میسج کې راوستي یا موږ ته سم وایي. ما په دغه انصاف لټه کې د مایبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی خو زه حلوم څه وکړم چې دا د ټلیفون نمره ما ته نه جوړیږي. ښه هیله ښه وخت خدای په امان.
ګران ورور محمد رفیق د کندهار څخه شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمره تاسو د ازادي د رادیو څخه سم نه اوریدلې او یا هم د هغه د لوستلو په وخت کې کومه اشتباه شوی وي. خو په هر صورت د دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم لطفا یې یاداشت کړی تر ویلاندې وقفه ورسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لطفا ولیکي 0 2 9 8 0 9 0 2 3 یو ځل بیا تکرارم 0 2 9 8 0 9 0 2 3. خدای دې وکړي چې اوس دا نمره ستاسو په خبره درته جوړه شوی وي ستاسو د کامیابی په هیله.
السلام علیکم. زا عبدالودود جما د هلمند د غریش ولسوالی سره د ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دي هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نه کوي، د ټول افغانستان بندیان دي وسه زندانو کې ناست. نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته دې توجه وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. د روزګان د ولایت شهید اساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمواره مو په وطن کې د ځلمنه شروع دي. یو مخه د طالبانو کمربند، د طالبان د کمربند او د حکومت د کمربند ما بین شروع دا ول د ځلمنه شروع دي. مخ کولای شي شروع مسه خلیل لاره کې غنمان مرور او تر دې وچ کلاک دی او د ګرمۍ د لاس وال په تل وچ کلاک ول. دا ول د ځلمنه شروع دي. مرته لاره کې رور مرور وځ په کا د وځ مرور نه لاره کې دا وس مرسته چا حکومت دا سترګم دا غواړم چې دا سترګي لار ما چې راکې چې مرمه چې په کډ ووځو چې ورور وطن دې تور پات شي. دا سلام علیکم.
سلام علیکم. امین الله مده کندهار سره دا ازادي راډیو ته دا پیغام فرستوم چې موږ په جړی ولسوالۍ کې وسیر نو دا غدا خدای په خاطر دا رقم حالت په کم یو وخت کې راغلی دی. دونه قدر وحشت، دونه قدر بین زکه چې د انسانانو سره چې کیږي که طالب دی که حکومت دی دا خود دوی تخلیق نه دی. دا خود خدای تعالی جل جلاله تخلیق دی. دا انسانان د خدا په خاطر دا جګړې پرېږدوي، د خدا په خاطر دا جنګونه پرېږدي. دغه مسؤلیت څوک وایي؟ حکومت ته یې وایي، طالبه کې ته وایي. بیا په هغه ځای کې چې هغه دوی لویشې ځای ته ورشو لکه مځکه چې هیڅوک نه دی پاته پاتېدونکي خامخا به ورځي په هغه ځای کې به کم جواب وخدای تعالی جل جلاله ته وایي. یو نه کوي به د خپل په ګریوانو کې سر کښته ورته وګورو، خپلو ځانو ته به متوجه شو. السلام علیکم.
بڑے سلامون نے کہے دادا دار ٹوٹل پر کون کو ریدن کو تاولان دے کو مندا پے ہم نے نگرا رولے تاچن ول سوالے نے کر سکتے دم نل تے نگرا رولے پچھن ول سوالے کی اس نے دادا خاتون دیش نش خوار کری یہ خدا خان کو کورونا جان تا تقسیم ہے اس میں کہ دا سن لوگ ما تے من تو وش من غم کرو غم کرو کو خوری تم وے دعا تے پر واچے چدا او یہ عملیات نہ کو زمین کو ناکام دی زمین کو اس کل نش تیار ہے چے دے ون غار دے جنگل دے کوکے او مهم عملیات شپے کو کش پیش کو تو کمانڈو دے پور دے تم ختم کا نہ خلق کو نے جان تے تقسیم کری اس با کا تاج پر اگلی دی خلق نے کے لانی کری او دے بل دے خلق را روان دی تین دی بل چے من غم دے زر تر زر او کو نے کری دے سم ہوئی چے بس فری دی خلق نور نہ چار دی نور چے او کا اخر حکومت او جاری چے او پیسے حکومت غم نور دے خدا کمان نورم دے خطا وحنوں.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر خطیب یم د افغانستان د فرا ولایت د بکو اسوالی څخه. د ټول مؤمنان خاصتا افغانان څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کښېږدي او یقینا صلح وکړي. د ټول دوار ترک وسره که طالبان دي او که دولت یې باید دوی صلح سره وکړي ځکه چې په جنګ کې نور خیر نشته. افغانان د جنګ څخه ستړي شوي وسره.
السلام علیکم. ایلپان یم له روزګان ولایت څخه بشرګاری کې یم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچونو حالاتو ته بې سارې توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان له تعلیم څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم. ورور زده کندهار دی ولایت د غوارک ولسوالۍ سره د غیزمه د حکومت په غوارک ولسوالۍ کې د یو خاصه کار نه کوي. ورور ته یو لوغه سره راځي د غوارک ولسوالۍ کې وګوري کوم فائدہ دی مشرره سره لري چې یو ځای بل ځای باندې زو د خیر مشکل نه خواته ولرسو او په مو چې د کښتونو مناسبه کومه کوم وکړو. تاسو ورور لازم کې راځي تر وې د اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله لازم د غواز ورسوي د ازادي راځي سره مننه. اصله
بلې پیغام څه پته ولا غواړم. زه غواړم ژوندې باندې خبرې وکم. بلې بلې زه غواړم په ژوندې باندې خبرې وکم چې ستاسو همکاران سره بلې خبرې نه کوي.
موږ خو خبرې کوو قدر منی اوریدونکو، خو په دغه شمیره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلې دی نه، ځکه چې دغه شمیره د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشین ده. چې تاسو دوستانو ژغ حالت سپتیږي او موږ به هغه خبرو. خو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلئ، خپل وړاندیز او نظر څرګند کړئ، نو موږ د ازادي په رادیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای سئ هلته تلیفون وکړئ. مثلا د ازادي په څپو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو، او ځینې نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای سئ هلته تلیفون وکړئ او خپلې غوښتنې، پوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرحه او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب واوري. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله. قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونې پای ته رانږدې کیږو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشين د ټلیفون نمبره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانېږي. نو هر کله چې تاسو کوم ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي رادیو دغه شمیره ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. ښه ژوند او خوشاله شپه درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بانیم یوم یو خاطرات.